امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: د سوریې ډیموکراتیکو قواوو د رقه په محاصره شوي ښار کې په لسګونو هغه ملکیانو ته نجات ورکړی دی چې هلته د ښار په یوې سیمې کې بند پاتې شوي وو. پرون د امریکا د معدنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او د هغه ملک په ګاونډ کې د خلیج د سیمې د څلورو ملکونو ترمنځ د تشنج د لرې کولو د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته تللی و. او د امریکا د استازو د مجلس رئیس پال راین وایي چې ډېر زر به په روسیې باندې د سختو بندیزونو دپاره یوه قانوني لایحه کانګرس ته د رای ګیرۍ دپاره مخکې شي. د خبرونو تفصیل: د سوریې په ډیموکراتیکو قواوو کې کوردي جنګیالیو د رقه په محاصره شوي ښار کې په لسګونو هغه ملکیانو ته نجات ورکړی چې هلته د ښار په یوې سیمې کې بند پاتې شوي وو. په سوریې کې د ډیموکراتیکو قواوو یو مقام هابون عثمان ویلي دي چې د سلو نه زیات ملکیان ژغورل شوي دي. د دغه قواوو په ائتلاف کې کوردي، عرب او ترکمن جنګیالي چې امریکا یې ملاتړ کوي شامل دي. هغه دا هم ویلي دي چې دغو ملکیانو نه د داعش د افراطي ډلې ملیشو د انساني سپر په توګه استفاده کوله. په هغو ملکیانو کې چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې خوشي شوي د یزدي د قبیلې یوه ښځه او یو لس کلنه جینۍ هم شته دی. دغه دواړه د داعش ملیشو د غلامۍ په نوم څو ځلې خرڅې کړې وې. په سوریه کې د ډیموکراتیک قواوو قومندان ویلي دي دوی کوشش کوي چې د رقه د ښار نه د ملکیانو د نجات دپاره یو محفوظه لار پیدا کاندي تر څو د داعش د ملیشو او د دوی ترمنځ په جنگ کې ورته زیات تاوان ونه رسیږي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او د هغه ملک په ګاونډ کې د خلیج د سیمې د څلورو ملکونو ترمنځ د تشنج د لرې کولو د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته تللی و. او هلته په جدې کې د سعودي عربستان، مصر، بحرین او عربي اماراتو د باندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي، مګر هغه ویلي دي چې په دغو خبرو کې کوم اساسي پرمختګ نه دی شوی. د جون د میاشتې په پنځمې نیټې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر سره خپل ډیپلوماټیک روابط قطع کړل او هم د هغه ملک سره هوایی، بحري او ځمکنۍ لارې بند کړې. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن کویت ته بیرته ستون شوی. کویت کوشش کوي چې د دغه جنجال په حال کې منځګړتوب وکړي. ښاغلی ټیلرسن به نن د پنجشنبې په ورځ قطر ته لاړ شي او هلته به د هغه ملک د امیر سره هم وګوري. د امریکا د استازو د مجلس رئیس پال راین ویلي دي چې ډېر زر به په روسیې باندې د سختو بندیزونو دپاره یوه قانوني لایحه کانګرس ته د رای ګیرۍ دپاره مخکې شي، مګر د امریکا د استازو په جرګې کې ډیموکراټانو ویلي دي چې دوی به د خپلې خوښې یوه لایحه مخکې کړي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس پال راین پرون خبرلان ته وویل چې دغه قانوني لایحه د اداري کارونو او تخنیکي تغییراتو له کبله د دې دپاره ځنډېدلې تر څو په دې اطمینان حاصل شي چې دا قانوني لایحه د امریکا د اساسي قانون سره مطابقت لري. د واشنگتن د او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون ملګرو ملتونو ویل چې د کانګو په مرکزی برخو کې 38 نور غټ قبرونه پیدا شوي دي. هلته د تیر کال د اگست د میاشتې راهیسې په تشدد کې په زرګونو خلک مړه شوي. تر اوسه پورې د کانګو د کاسي په سیمه کې مجموعاً 80 لوی قبرونه پیدا شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ وایي چې د تیر کال د اگست په میاشت کې د کاسي په سیمه کې د نارامیو د شروع نه تر اوسه پورې 1.3 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بې ځای شوي او د کانګو په کمبل ځای کې دېره شوي دي او هم 10,000 نور ګاونډي ملک انګولا ته مهاجر شوي. هلته د کاسي په سیمه کې د شخړې د پولیسو په واسطه د یوې قبیلې د مشر د وژل کېدلو نه وروسته راپارېدلې دي. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د امریکا سره خپل ټول مذاکرې هغه وخت بند کړې چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سودان باندې د اقتصادي بندیزونو موده درې میاشتې نور هم اوږده کړه. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د هغې کمیټې د غړو کار ځنډولی چې د امریکا سره به مذاکرې کولی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د جنوري په میاشت کې یو اجرایی فرمان صادر کړی و چې په هغې کې په سودان باندې موقتاً د ځینو بندیزونو د لرې کولو هدایت ورکړ شوی و، او همې د جولای د میاشتې تر 12 نیټې پورې د دغو بندیزونو وخت تمدید کړی و. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د دغو بندیزونو وخت نور هم درې میاشتې تمدید کړ. د برازیل یو پخوانی جمهور رئیس لویز لولا دی سلوا د رشوت په یوې قضیې کې د لاس لرلو او د پیسو د قاچاق په تور په 9.5 کاله قید محکوم شوی دی. د برازیل دغه پخوانی جمهور رئیس د قید دغه سزا رد کړې او په دغه حکم یې د نور غور دپاره استیناف ته مراجعه کړې ده.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان لوی څارندوالي وایي چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي دوسیه یې بشپړه کړې او یوه میاشت وړاندې د افغانستان سترې محکمې ته سپارلې ده. احمد اشتي چې د دغې قضیې یو اړخ دی وایي تېره یکشنبې محکمې په دې قضیې د غور لپاره غونډه جوړه کړې وه، خو نه ورته تورن ورغلی وه او نه یې وکیلان. د جنرال دوستم دفتر وایي په دې دوسیه کې خپله د جمهور رئیس لومړی مرستیال طرف نه دی، بلکې د هغه یو شمیر ساتونکي تورن دي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
لوی څارنوالي وایي چې د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال او د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي دوسیه بشپړه شوې او دغې څارنوالۍ یو میاشت وړاندې د افغانستان سترې محکمې ته استولې ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغې څارنوالۍ دا دوسیه په بشپړه بېطرفۍ سره پلټلې او د افغانستان د دریو سیاسي ډلو ترمنځ د نوي ایتلاف له جوړېدو وړاندې سترې محکمې ته د نورو اجراتو دپاره استولې ده.
این قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت تحقیقش
تغییر رسولی ویل د دوسیه د پلاتونو د پلاوی لخوا د لازمو پلاتونو تر سره کېدو وروسته نږدې یو میاشت وړاندې د 1498 کال جوزا د میاشتې په 2 ورځ محکمې ته سپارل شوې. لکه څنګه چې تېر ورځ د افغانستان جمهور رئیس د لوی څارنوالۍ په خپلواکۍ او بېطرفۍ باندې ټینګار کاوه، لوی څارنوالۍ هم د هر ډول قومي، حزبي او سیاسي اړیکو څخه لرې د قضیو د پلاتنې په اړه قانوني اقدامات لرل تر څو عدالت او انصاف پلی شي. د جوزجان پخواني والي احمد یشتي چې په دغه قضیه کې د افغانستان د جمهور رئیس په لومړي مرستیال او دغه په ساتونکو باندې د جنسي تیری او ځورونې تورونه لګولي، امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دې قضیې د پلاتونو دپاره په کابل کې یوې محکمې د تېرې یکشنبې په ورځ غونډه هم لرله، خو دې محکمې ته په قضیې کې تورن کسان او د هغوی وکیلان نه ورغلي.
چون طرف مقابل متهمین نه خودشان نه وکیل دعوایشان چون حضور نداشت.
خزلی اشتی ویل د دې لپاره چې د مقابل لوري نه په خپله تورن کسان او نه هم د هغوی د دعوي وکیلان حضور نه درلود، یوازې پریکړه دا وشوه چې بلې قضیې غونډې ته باید امنیتي ادارې تورن کسان حاضر کړي تر څو د قضیې په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان د افغانستان سترې محکمې ته د جنرال عبدالرشید دوستم دوسیې د لیږلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې تېر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت چاردافر سفیر هوګو لارنس خبریالانو سره په خبرو کې د جنرال دوستم او احمد اشچی د قضیې د پلټنو د دوام غوښتنه کړې ده. سفیر هوګو لارنس وویل چې جنرال دوستم قضیې ته سیاسي او قومي بڼه ورکول د قانون حاکمیت او سولې او ثبات ته زیان رسوي. هوګو لارنس د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال پر خلاف جنسي تورونه ډېر جدي وبلل او وویل چې د دغو تورونو پلټنه د لوی څارنوال او نورو عدلي او قضیې ادارو د چارواکو تر نږدې څارنې لاندې غور ته اړتیا لري. سفیر هوګو لارنس ویل بیا ویم پکار ده چې دې ته په بشپړه توګه د یوې حقوقي قضیې په توګه وکتل شي. د قضیې د سیاسي کولو هره هڅه او یا د قومي تاوتریخوالي لپاره کارولي په افغانستان کې د قانون حاکمیت او سولې ته زیان رسوي. زه په دې باور یم چې افغان چارواکي باید دا قضیه پر مخ بوزي او تر سیاسي فشارونو لاندې رانشي. عادلانه او خپلواک عدلي او قضایي سیستم د یو ډیموکراتیکې ټولنې اساس دی. د امریکا په سفارت کې د سفیر هوګو د څرګندونو وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم د سه شنبې په ورځ د جنرال دوستم او د احمد اشتي دوسیو اړه ویل چې د افغانستان لوی څارنوالي په ډېرې خپلواکۍ سره دا قضیه پر مخ وړي. جمهور رئیس غني ویل چې جنرال دوستم د علاج لپاره د افغانستان د لوی څارنوال په اجازه ترکیې ته تللی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر په یو اعلامیه کې ترکیې ته د علاج لپاره د افغانستان د لوی څارنوال په امر د جنرال دوستم سفر په هکله د جمهور رئیس محمد اشرف غني د تېرې ورځې څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې لومړی مرستیال د لوی څارنوالۍ څخه د سفر لپاره د اجازې ترلاسه کولو ته اړتیا نه لري. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیان چې امریکا غږ کشر اړوي ته ویل چې د احمد ایشچي په قضیه کې د جنرال دوستم یو شمېر سرتیري تورن دي او دا قضیه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال پورې هیڅ اړه نه لري. همداشان ښاغلي تیان په کابل کې د امریکا سفارت د شارجاپیر سفیر هوګو لارنس د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې د سفیر لارنس څرګندونو خلک اندېښمن کړي دي.
سفارت امریکا در کابل به صورت غیر
خغلی تایان جویل په کابل کې د امریکا سفارت سفیر په غیر مسولانه ډول ویل چې قضیه په جدي توګه وسیرل شي او په دې مسلو یې ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې افغانستان خپل خپلواک عدلي او قضایي اداري لري، د ډیپلوماټانو شخصي او غیر مسولانه سرګندونې نه یوازې دا چې په افغانستان کې عدالت ټینګېدو سره مرسته نه کوي، بلکې د افغانستان په چارو کې سرګنده لاسوهنه ده چې د خلکو ذهنیت خرابوي. خغلی تایان جویل چې دا ډول سرګندونې د افغانستان او امریکا په اړیکو هم ناوړه اغیزه کولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان یوازې ترګر نه بلکې د مخدره موادو د قاچاق ډله هم ده او باید د قاچاقبری ترګری ډلې په توګه ونومول سي. د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې د چارواکو په وینا، د افغانستان په هغو سیمو کې چې طالبان ورباندې کنټرول لري زیات کوکنار کرل کیږي او د مخدره موادو کاروبار پکې روان دی. په دې اړه خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د ټینګښت د نړیوال ادارې مرستیال ویلیام براونفیلډ چې د سه شنبه په مازیګر یې د امریکا په سفارت کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل، وسلوال طالبان ترهګره او قاچاقبره ډله ده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د نامنیو او د مخدره موادو ترمنځ مستقیمې اړیکې شتون لري. د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي وویل په هغو ولایتونو کې چې په پراخه توګه کوکنار کرل کیږي او د مخدره موادو کاروبار جریان لري پکې وسلوال طالبان هم پراخ حضور او نفوذ لري. خاغلی براونفیلد وویل دا سمنه ده چې وویل شي طالبان یوازې وسلواله مخالفه ډله ده یا یوازې تروریستي ډله ده. طالبان د مخدره موادو د قاچاق او تروریستي ډله ده. د دوی لپاره به د مخدره موادو تروریستي ډلې د اصطلاح کارونه سمه اصطلاح وي. د امریکا د دغه لوړ پوړي چارواکي د سرګندونو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو غبرګون نه دی ښودلی. ویلیام براونفیلد دا هم ویل چې په امریکا کې د مصرف کیدونکو هیروینو 40% یې له افغانستان څخه امریکا ته قاچاق کیږي. هغه ویل د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د نړۍ له 80% څخه زیات هیروین دلته په افغانستان کې تولیدیږي او امریکا چې نن د هیروینو له بحران سره مخ ده، زموږ د اټکل له مخې له 2% څخه تر 40% پورې هیروین چې موږ یې مصرفو له افغانستان څخه راځي. خاغلی براونفیلد د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د ستراتیژۍ په اړه د خبرو پر وخت د مخدره موادو د کاروباریانو او لابراتوارونو پر خلاف دغه ستراتیژي ډیره بریالۍ وګڼله او ویل چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې په 13 میاشتو کې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت مخدره مواد له منځه وړل شوي دي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو سره د مبارزې د دغه چارواکي د وینا له مخې د کوکنارو د کار د اړه ولو په برخه کې دا ستراتیژي چندانې بریالۍ نه ده. خاغلی براونفیلد په نشو د روغدو د علاج په برخه کې هم د افغان حکومت هڅې وستایلې او ویل چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغدو د علاج لپاره 160 روغتونونه جوړ شوي دي. د امریکا د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې دغه لوړ پوړي چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ستراتیژۍ د بدلولو د غوښتنې ملاتړ هم وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ډیر زیات ملاتړ برابروي. هغه وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې سره د مقابلې لپاره د دغه هیواد ټول ګاونډیان افغانستان ته لاس ورکړي، ځکه چې د مخدره موادو قاچاق د همدغو هیوادونو له لارې نورې نړۍ ته ترسره کیږي. ښاغلی براونفیلد وویل افغانستان بهر ته لاره نه لري. له همدې عمله که هیروین دی او که مورفین او یا هم اپین باید په لویدیز کې د ایران له لارې بهر ته لاړ شي، په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې، او یا هم په جنوب او ختیځ کې د پاکستان له لارې بهر ته لاره ومومي. که څه هم دا د دغو هیوادونو مسؤلیت نه دی، خو هغوی د دې ستونزې سره د مبارزې لپاره خپل مسؤلیتونه هم لري. دا یو ډېر ساده دلیل له مخې، ځکه چې په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه دې یوازې د قاچاق لپاره وکارول شي. هر هیواد چې مخدره مواد یې له لارې قاچاق کیږي، هغه د وخت په تېرېدو سره د مخدره موادو په مصرفي هیواد باندې هم بدلیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې مرستیال په افغانستان کې په هیروینو او مورفینو باندې د اپینو د بدلولو لپاره د بهرنیو هیوادونو څخه دغه هیواد ته د کیمیاوي توکو د لیږد د مسلې په اړه وویل چې افغان حکومت او امریکا په دې مسله په ګډه کار کوي، او په اړه به یې په نږدې راتلونکي کې نوې تګلاره جوړه شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ملا تړلې، او هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په فساد او سرغړونو کې ښکیل وي. نور تفصیل د خبریال ذبیح الله غازی څخه واوري.
د ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی منی چې په پولیسو او نورو نظامی مامورینو کې د فساد قضیه موندلې. هغه وایي په دې برخه کې لاس په کار شوي او زر ده چې دغه ډول موضوعات په جدي توګه وڅېړي. امنیه قومندان وایي د پولیسو لیکو کې د شته ستونزو د حل لپاره د تغییر او تبدیل اصل د تطبیق تر څنګ غواړي سرغړوونکي مسؤلین عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژني.
یو تعداد کسان شته سیا توسیه ورته وسی، او د توسیه کې اصلاح نسول د هغو په تبدیلی کې اقدام وسی، او که بیا چیرې دا هم نه کېده دا هم نه کېده، مسلکي پوه هم خدای را کړی، قلم هم خدای را کړی، بیا به د عدلي او قضایي ادارې هم د دوی انتظار باسي روان وي.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ چارواکي د پولیسو پر مسلکي توب ټینګار کوي، وایي حکومت په دې برخه کې لنډمهال یا اوږدمهالي پروګرامونه جوړ کړي. لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د ځنو سیاسینو وکیلانو او زورواکو ناقانونه مداخلې د ستونزو په توګه یادی، او وایي که ټول په شریکه د ملي ګټو پر هدف هلې ځلې وکړي نو مثبتې پایلې لرلی شي.
او که چیرې بعضې مسؤلین اړ باسي چې دلته د پلانه یي، دلته د بستانه یي، دلته د ما څوک نسته او دلته ما، دا نو بیا مشکله ده. لکه څرنګه چې لازم ده د وطن د امنیت دپاره او بهبود دپاره، زه فکر کوم دا بیا جفا ده که دا کار زه کومه، که یو وکیل د پارلمان یې کوي، که یو سناتور یې کوي، که یو زورواکی یې کوي، که هر څوک یې کوي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم د پولیسو مسلکي رهبري یوه اړینه اړتیا بولي، او له حکومت څخه د امنیت ټینګښت لپاره د امنیتي بنسټونو بشپړ اصلاحات غواړي. ولسی خلک غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لیکو کې دې د مکافاتو او مجازاتو اصل تطبیق شي، او پولیسو ته دې د مسلکي توب او لیاقت په اساس دندې ورکړل شي.
د پولیسو په لیکو کې مسلکي توب او ایمانداري ډیره مهمه ده. مشرتابه د وطن پرستۍ احساس ولري، او خو له بده مرغه چې نن سبا د پولیسو داسې مشران هم شته چې د خپلو عسکرو حقونه خوري.
ټول لومبه خو موږ غواړو چې په پولیسو په لیکو کې اصلاحات راشي، مسلکي کسان وګمارل شي. خو موږ ستونزه د وکیلانو د لوړپورو چارواکو کې وینو، هغه همیشه لپاره د هغه چا واسطې کوي چې هغه نااهله وي، تعلیم نه لري، هغه پولیسو زده کړې نه وي کړي، ناڅاپه راشي صحیح ده هلته بیا داسې کړنې کوي چې هغه پولیسو رشان سره مناسب نه وي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي د پولیسو لیکو کې داسې مهال د اصلاحاتو خبره کوي چې خلکو په وار وار د پولیسو له ناسم او غیر مسلکي چلند نه شکایت کړی، او یو شمېر پولیسیان له خپل موقف نه په شخصي استفادې د خلکو پر زورونه تورن کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ولسی جرګې ځنغړو د ناامنیو له امله د بې ځایه سوو کورنیو پر ستونزو اندېښنه وښودله. دوی د چهارشنبې د جرګې په عمومي غونډه کې وویل بې ځایه سوې کورنۍ ځینو لویو ښارونو ته څیرمه، ځینې په خیمو او ځینې پرته له خیمو په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. د جرګې دوهم مرستیال محمد نظیر احمدزی
اړوند کمیسیون ته دند وسپارل چې د کډوالو چارو وزیر خپلې غونډې ته وغواړي او یا د ستونزو سره شریک کړي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین پر رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي د نامنۍ لامل د بیزای شو کورنۍ د ستونزو په هوارولو کې د کډوالو چارو د وزارت هسې کمزوري ګڼي او وایي چې په روان کال کې د نامنۍ لامل په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بیزای شوي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري خو د کډوالو چارو وزارت ورته هیڅ ډول تدابیر نه لري. دوی وویل همدا اوس ځینو لویو ښارونو ته څیرمه په زرګونو کورنۍ ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، سرپناه او داسې نورو ضروري وسایلو د نشتوالي له امله په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. دوی دا هم وویل په دې برخه کې کندوز او د هلمند اوسیدونکي تر نورو زیات زیانمن شوي دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه د جرګې د غړو د اندېښنو او بحثونو وروسته وویل
زیرف کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې دغه موضوع یوازې کندوز نه د افغانستان په ټولو ولایت کې د بېځایه سوي د مشکلات په حقله د مهاجرینو وزیر صاحب خپل کمیسون ته راوغواړي او دغه موضوع سره شریکه کړي او رایه حال یې بېرته تالار کې له دوستان سره شریکي.
یوازې د کندوز ولایت نه دی چې خلک د جنگونو له امله له خپلو کورونو څخه بېځای شوي، بلکې د ننګرهار ولایت د شینوارو د اکثرو ولسوالیو، د کندهار، فراه، هلمند او ځینو شمالي ولایتونو په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي چې اوس مهال له ډول ډول ستونزو سره مخې دي. د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بېځای شوو کورنیو د شمېر زیاتوالی له امنیتي وضعیت سره تړلی دی، په دې معنا چې په کومو سیمو کې چې ناامني زیاته ده بېځای شوي پکې هم زیات دي. دوی وایي په ځینو سیمو کې چې امنیتي مخ په ښه کېدو دی ډېری کورنۍ بیرته ورګرځېدلې دي. د دغه وزارت ویان حفیظ میاخیل ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,04,690 کورنۍ چې د غړو شمېر 2,04,906 کېږي له خپلو کورونو بېځای شوي چې په نوبت سره مرستې وررسېږي. ښاغلي میاخیل وویل بېځای شوو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ اوس هم روانه ده.
کمیته جوړه شوی کمی کورنۍ چې مستحق وي هغه پېژندل کېږي، له هغه وروسته دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کېږي. نو په مجموع کې په ټول افغانستان کې 9,504,540 کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا له 2,500,000 څخه ډېر کسان کېږي.
د چارو پوه میر سردار زدرانډ په دې نظر دی چې امنیتي ځواکونه باید د امنیت راوستلو ته تدابیر پراخ او جدي کړي او سربیره پر دې دولت ته پکار ده چې د بېځای شوو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستندویو ټولنو او موسسو ډېرې مرستې جلب کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
چین د سړکونو د پراخې شبکې، ریل ګاډو د پټلیو، خاصو اقتصادي زونونو او انرژي د تاسیساتو په برخو کې په پاکستان کې په میلیارډونو ډالرو پانګونه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د امریکا غږ د اردو څانګې د خبریال ناصر محمود په رپورټ کې چیش باره از ما همکار وړاندې کوي.
د اسلام آباد په یو خصوصي ښوونځي کې دغه ماشومان د چینایي ژبې په زده کولو سره غواړي ځانونه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي تحلیز په نامه د همکاریو او پانګونې د میلیاردونو ډالرو په پروژو کې د کار کولو لپاره چمتو کړي. اغلی الیس له 13 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې ژوند کوي او د 15 تر 18 ټولګي پورې زده کوونکو ته د چینایي ژبې لیک لوست ورزده کوي.
دوی په ډیر شوق سره چینایي ژبه زده کوي. د چینایي ژبې الفبا ډیره سخته ده. په پیل کې دوی په لیکلو کې ستونزې لري.
الیس وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په چوکاټ کې په پاکستان کې د رامنځته کېدونکو تغیراتو په تناظر کې د دغو زده کوونکو لپاره د چینایي ژبې زده کول ډیر مهم دي.
د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز په پاکستان کې عملي کیږي. دلته ډیر چینایي شرکتونه سرمایه گذاری کوي او محلي کارکوونکو ته ضرورت لري. زما په نظر پاکستانیانو ته په کار ده چې د چینایي ژبې او فرهنګ په حق له معلومات ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د چینایانو سره په ښه طریقې سره تعامل او کار وکړي.
وو جیاو سمیر، وو شی با جی ستارن، وو شی خوان چونگو، چونگ با یو ایوان سوی.
د خصوصي ښوونځیو د یو سیستم مسؤل فیصل مشتاق وایي چې نوې ژبه یوه لویه نړیواله ژبه او په راتلونکي کې د اقتصادي راکړې ورکړې مهمه وسیله ګڼل کیږي. د زیاتوي په همدې خاطر د ښوونځي سیستم هڅه کوي چې پاکستانی ماشومان د دغې ژبې زده کولو ته وهڅوي.
ریجنل کنیکټیویټی کو فروغ دینے کے لیے
پر سیمای زکچا د ارتباطات او د ټینګ اولو لپاره لنګلیسی جبه ورستا چینای جبه لویا نړیوالا جبه ده او پر راتونکو کې د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره د اسارو حیثیت لري. یو خدا چې د سیمای زو ارتباطات جبه ده دوهمه دا چې چین زمونږ غونډې ده دریمه دا چې دواړه ملکونه یو به مثال دوستی سره لري نو دغه مواردو ته په کتو سره زده کولې موږ له فرصتونو سره وصل کړي.
د پاکستان په خصوصي ښوونځیو کې د یو مضمون په توګه د چینایي ژبې تدریس کیږي. په دغو ښوونځیو کې زده کوونکو ته د تایچی په نامه د موازنې ساتلو لپاره د یو ډول ورزش په ګډون د چین د فرهنګ په هکله هم معلومات ورکول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د لوګر د زراعت مسولین وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره زیرمې جوړوي. د دوی په وینا دا کار هم د بزګرانو په اقتصاد کې مرسته کوي او هم د زراعت د ودې او پراختیا لامل ګرځي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د لوګر ولایت د ځینو نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ د پیاز او کچالو ډیر ښه حاصلات لري. سربیره پر دې چې په افغانستان کې ترې استفاده کیږي ډیره پیمانه یې بهر ته صادرېږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دې لپاره چې د لوګر پیاز او کچالو په مناسب وخت او نرخ بازار ته عرضه شي د ساتلو لپاره یې په دې ولایت کې شپېته زیرمې جوړوي. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومن د امریکا غږ ته وویل چې دا کار هم د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته کوي او هم د زراعت د ودې او پرمختیا لامل ګرځي. هغه وایي
فعلا شپېته ذخیره خانې چې اوس فعلا کار جریان لري شروع کړي دي او همدارنګه په راتلونکي کې به موږ هم غټې ذخیره خانې انشاءالله ولرو هغه هم د محصولاتو د ذخیره کولو په خاطر تر څو زموږ د یقین او زموږ تجاران وکولی شي چې په مناسب مارکیټ او مناسب وخت کې د خپل محصولات بازار ته عرضه کړي.
د همدارنګه وویل چې د پیاز او کچالو ترڅنګ یې د درویش کشمشخانو جوړولو چارې هم پیل کړي څو بزګران په فني ډول د ممیزو حاصلات ترلاسه او د انګورو د ځای کېدو مخه ونیول شي.
درویشت بابا کشمشخانې دي د انګورو دپاره او همدارنګه 15 د ابیاري د باغونو د ابیاري او زونه دي چې هغه هم د باغونو د اوبه کولو په مخه باندې په لوګر ولایت کې موږ د بنسټ ډبرې ښی دي او شروع کړیم دي.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي مطیع الله سرور وایي که افغانستان د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه ولري پرته له دې چې خپل محصولات په لوړه بیه راونیسي پر ځان بسیا کیږي.
دغه پیاز موږ لیږو پاکستان ته کله چې هغه وخت چې په افغانستان کې پیاز نه یې بیرته یې موږ تقریبا په درې چنده قیمت له پاکستانه یې بیرته اخلو بیرته افغانستان ته واردوو بیا یې دلته خلک اخلي په لوړ قیمت. نو که چیرې موږ سردخانه په لوګر کې ولرو بیا ضرورت نشته چې نورو هیوادونو موږ بیرته پیاز بیرته وارد کړو. هغه پیاز دي چې موږ دلته صحیح پیاز ورته ورکوو چې هلته خرڅ شي هغوی بیرته په مقابل کې ګنده پیاز بیرته موږ ته رالیږي.
د کروندګرو په وینا له دې کبله چې د ساتلو لپاره یې مناسب ځای نه درلود پیاز او کچالو به د حاصل راټولولو پر مهال په کروندو کې پر سوداګرو خرڅول خو زیاتوي چې له دې وروسته به له دغې ستونزې سره نه مخ کیږي.
سرد خانی سے لیک نور امرات جاتی سے دماغ اصلات زخت دیر دی او لاد جاتی دم راسلات لرو سے بیخی انشاءاللہ دا لوگر سے سم راسلات لری پہ دا نور ولایتو نے دیر وڑا کری ولایتا خو دیر لری دا اوزون او سرد خانی او چک بندو نے رات جوڑ کرل او سرد خانی انشاءاللہ را غلی دی او لدین ایست مگا خپل کار بانی دیر خو پیخو زی او دکان پیش کدامی هم پیچ
پا تولیز دول سیدون که دی کرانیسو محصولاتو دی ساتل لپارا دی سڑو خونو نشتون او دی مناسب مارکیٹ پا مندلو کستون زی په افغانستان کې د زراعت د ودې او پرمختیا په مخ کې ستر خنډونه بولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
Radio.